په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري کړه کې زه هارون بادشاہ درته سلام نه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر اورو.
عوامی نیشنل گند و جمعیت علماء اسلام فیڈلی خیبر پختونخوا کی دگرانے پر گد احتجاجی مظاہری کری. پا جلال آباد و کابل کی دچاودن ذمہ واری اسلامی دولت و سوال ڈلے خستے. پا روس کی پر پارلیمانی ٹاکنو کی واکمن یونائیٹڈ رشین گند پر ٹولو مختلف. عوامی نیشنل گند و جمعیت علماء اسلام فیڈلی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د 2 سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې وهلې. د دواړو ګوندونو دریز دی چې په ملک کې د روزمره استعمال د شیانو ترڅنګ د تیلو او د ویانو بیې دومره لوړې شوې چې عام ولسي د ستونزو سره مخ کړی. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یو تازه راپور له مخه په ښاري سیمو کې د خوراکي شیانو بیې 10.2 او کلیوالو سیمو کې 9.1 فیصدي ته لوړې شوې او د غیر خوراکي شیانو بیې په ښاري سیمو کې 8.2 او کلیوالو سیمو کې 8.1 فیصدي ته رسیدلې. د روان کال د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان دعوه کړې وه چې د 2013 میلادي کال په مقابله کې د هغوی په حکومت کې ګرانی کمه شوې. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پولې د څو ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. د سپتمبر په 19 مشالې ډیو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې یو مشر همایون خان وویل چې د تازه میوو او سبزیو ګاډي په ورځو په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر د تاوان سره مخ دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشالې ډیو ته وویل چې د زر حل کری. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد د سپتمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجي شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرل عبدالله وصول کړي دي. د خبر پاڼې له مخه د دینه مخکې په C-130 الوتکو کې د ویانې او نور امدادي شیان کابل، کندهار، مدار شریف او خوست ته استول شوي ول او اوس به په ځمکنیو لارو امدادی شیان استول کیږي. د اسلامي دولت دلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یک شنبې په ورځو وشوي د طالبانو موټر په نښه شوي وو. د شنبې په ورځ په دریو جلا چودونو کې د طالبانو موټر په نښه شوي چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یک شنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د عماق په نوم وېبپاڼه کې چې د داعش یوه تبلیغ پاڼه بلل کیږي د اسلامي دولت دلې د خراسان څنګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیستی. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کامیار شرکت سوداګری د الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند اداري مسؤلان وایي تیرو دوو ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګری د الوتکې ورغلې دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستند مشر غلام جیلانی وفا مشال لیډو ته وویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوي دی. نوموړی وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي خو یې لای جواب نه دی ترلاسه کړی. او وروسته خبر دا چې په روس کې د ایوانی دینی لپاره پر روانو ټاکنو کې خی کرملن پلوا واکمنه یونایټډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې ده. دا پس له هغې ده چې د دغو ټاکنو د دریو ورځو بهیر کې د بد انتظامۍ او د رایو د غلط استعمال تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19 پای ته ورسېدو. نن د سپتمبر په 6 د روس د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي چې تقریبا 40% رای شمارل شوي چې 45% یونایټډ رشین ګوند ترلاسه کړي. دا ګوند د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین تر شا ولاړ دی. د کمیشن په خبره تر دا مهال شمارل شو رایو کې 22% کمیونست ګوند او نیشنلست لیبرل ډیموکراټیک ګوند 8.5% رای ترلاسه کړي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو موردل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې پر ساتنه د ګمارل شوي او پولیس سرتیر تر وژنې وروسته د ضلع انتظامیې د درو ورځو لپاره د قانون 144 دفعه نافذ کړې ده. د کوارټ پولیسو یو ویان وایي د پرونۍ پیښې پلټنې روانې دي. عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی د سپتمبر پر 19 د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګرانۍ پر ضد جلا جلا مظاهرې وکړې.
میاش په میاش پیټرول ګرانیږي، دوایانې 400% ګرانې شولې، دلته روزګار ختم شو.
هم پرون بیا په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیې د تجارتي لاریو په ځن د کلیر کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د 100 ساعتونو لپاره یې د غلار وتړله.
ډېر ټیم تیر شو چې هیڅ مطالبات یې میز حل شوي نه دي. جایز مطالبې دي او سهولتینا عادت مکمل ټریډ ته مهیا کړو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ته به راشو. پرون د سپتمبر پر 19 په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنه د ګمارل شوي پولیس سرتیري تر وژنې وروسته په دې ضلع کې د درو ورځو لپاره د قانون 144 دفعه نافذ کړل شوې ده. د کوارټ پولیسو یو بیان مشال لوی ته ویلي چې په پرونۍ حمله کې د ککړو تنانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د پولیسو په وینا په کوارټ کې د پولیو د نننی او سبانی کمپین لپاره امنیتي انتظامات نور هم سخت کړي دي. د ممتاز بنگش رپورٹ.
د ضلع انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر روشان محسود له اړه خویل شوی چې تر 3 ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بیګا نه وخت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یو غونډه شوی. په غونډه کې روان پولیو کمپاین به نن او سبا په 2 برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به 2 پولیسو غړي د پولیو یا د ګوزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخو د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ډو ته ویلي چې د پولیس وژل کېدو نه وروسته یې عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. سجید نومي پولیس غړی د لبیزادي سیمې کې د یک شنبې په ورځ د پولیو یا ګوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوختو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. د پیښې ذمېواري هم چا نه ده منلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فی ګڼو مشرانو غړو په لویانو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې. د سپتمبر پر 19 د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته ولسي وګړي هم ورغلي ول. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې پر حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی دی. دا مظاهرې پر داسې مهال شوي دي چې حکومت د سپتمبر پر 15 د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي د ګرانۍ لامل د کورونا وایرس جهاني وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وي چې د هواري هڅو ته دوی دوام ورکړی دی. شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا نعره د عوامی نیشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فی ډلې د احتجاج کوونکو کارکنانو دي. دواړو ګوندونو د سپتمبر په 19 د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې په ملک د ګرانۍ او د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. پیښور پرس کلب مخې ته د احتجاج په موخه د عوامی نیشنل ګوند مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال لیړو ته وویل چې کومې خبرې عمران خان حکومت اخیستون وړاندې کړې وي د ټولو وروسته شوې دي.
دا خلک دې راوتې دي، همزه ته پر راوتې دي. موږ خو د نوې پاکستان تنه ده پکار موږ دا غزول پاکستان خو دا سه خلق دي چې وو سر روټه هغه خوري دا سه ترونه شته چې یو ټایم غلي کې یو سر ټایم هغه خوري بے روزګاری دا ینګ اله کان چې دین هغه ته نوکر نشته نو دا اخر دا بکی کی سر نن چې دینو 172 روپے ډالر دا خربونو ډالر چې دین ادار واغی سر نو دا سود سره به واپس کیته به سوک کای نو ما خو ځانې دا خیال ده چې دې ته وقار ده چې بس ولدی دا حکومت ترول دی بس نه ده
دا دوانو غندونو مشرانو او کارکونانو علاوه ام ولسم غټه شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو چرصده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلې مشر مفتی عبدالرؤف شاکر ویل چې کله دا حکومت راغلی دی دا ولس ژوند ډیر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادی ضرورت سیزونه هم د اخیستو توان نه لري
نن زه دې حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاش په میاش پیټرول ګرانیږي ستا په حکومت کې راشه دوایان هغه 400% ګرانی شولې ډیر مریضانو غریبانو دوایان پرې خودلې دلته روزګار ختم شو دلته تجارت مفلوج شو نو زه هغه ادارو ته هم دا وایم د چا لاس ته دې پشا دے زاغی ته وایم چې په دې ملک رحم وکې
ولی په دې اړه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي او مرکزی مشرانو سره څو سواره د تماس نیولې هڅه وکړې خو خبرې ورسره ونه شوې خو د دې نه وړاندې حکومتي چارواکو مشال لیډو ته د ګرانۍ په اړه ویلي چې یو خوا کرونا وبا تیر دوه کال راسې د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دي نو بل خوا ته تیر حکومتونه او د هغې پالیسۍ د دې هر څه ذمهوار بلي او وایي چې د دوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او په خپلو پښو د درولو لپاره سختې پریکړې کړې دي خو وایي چې زر به په دې هر څه قابو ومومي شبیر احمد جان مشال لیډو پېښور
په غلام خان بندر کې د کسټم ایجنټال اتحادیې د سپتمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهم لارې د څو ساعتونو لپاره وتړله دوی وویل پر بندر د انټرنیټ او شمېر نورو اسانتیاو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارۍ له اوږد ځنډ وروسته کلیر کیږي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانه کړي د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي پر یاده لاره تجارت د مخکې پرتله زیات شوی دی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې پر بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه حل کړي د عمر وزیر رپورٹ
د غلام خان بندر کسٹم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزا ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکو ګاډي کلیر کیږي نه نو د ځان شکار شي دا انٹرنیٹ سرا سرا دے نور سہولتوں برابر کڑی
غلام خان بندر چمیز احتجاج بند کڑائی ہوں مین مسالہ دل تا چکی ما دو میشتا دے کسٹم والا تر اگا پیرے جی ڈی نہ رکیوی چسو پیرے مکمل جی ڈی پروسیس شوی نوی یعنی گٹ آؤٹ نہ نئی ہوا تلی کچیر تا نیٹ بھی نو یوا جی ڈی تقریباً 20-25 منٹ پیرے ٹیم وخلی خو دل تا نیٹ شتانا بخی سپر تا رغلائی دائی آگا واجب
جنرل سیکرٹری اعجاز انور وائی چھ انتظامیہ این ایل سی او امنیاتی ازواکونو نخواست کڑی چې کمې غوښتنې ورنا په بیا بیا شوې زردې ور پوره کړي تجارت کې ور په خستون زه دې هوارې کړي
ان ال سی نا کسٹم ډپارټمنټ نا او سول اډمنستریشن نا ایف سی نا آرمی نا مخشه هي میج پورټریټ بارا شوې دې سره میٹنگ نہ شوی دی او مش پلے مطالبات چ کیم دی دا ورتا مخش کڑی دی او یقین دہ ہنی رو کڑی دو چن شلا پو جما دوی جی میں دو ہفتے شو دے تسے مطالبات حل کی جی کوئی سا پیرے تقریبا ڈیر ٹیم تر شو چ ہے س مطالبات میج حل شوی نہ دی بیا یو ور متعلقہ دار تا دا درخواست دا ریکویسٹ کی چ ٹریڈ تا چ کیم سہولتین دی سہولتین دا ورتا مہیا کو جائز مطالبی دی سہولتین ادا ٹول مکمل ٹریڈ تا مہیا کو
کلامو چ پدی اڑا د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان او پختل نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی وو چې ورځ دوا کې به حل شي د اگست په میاشت کې به چې په ورځ کې 1.5 ګاډي کلیر کېدل او 1.5 نه تر 1500 پورې کلیر کیږي عمل زیاته شوی نور سہولتونه هم برابرولې شي ضربه تجارت پراخ شي کسٹم ایجنټان او سوداګر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي وایي چې اوس ترانزیت شوه باید د تجارت لپاره ټول ضروری او بنیادی اسانتیاوې برابرې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د مرکزی حکومت دو وزیرانو فواد چودھری او شبلی فراز د سپتمبر پر 19 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ مشینونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکې بې ځایه بللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت پر دې وړاندیز چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ولسی رایه باید د الکترونیکي مشینونو په وسیله وکارول شي یو شمېر اعتراضونه کړي دي. خو یاد وزیرانو په خپلو پرونیو خبرو کې واره بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینونو په کارولو ټینګار وکړ. غلام غوث معلومات راکوي.
په الکترونیک ووټنګ مشینانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزبي اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د راروانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د ساینس او ټیکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا وکړه. فواد چودھری وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
ایویم می آپ اس کو سٹڈی کریں پہلے.
تاسو اول د الیکٹرانک ووټنگ مشین مطالعه وکړئ او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسما توگا د کتلو نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوې دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوتی دی. الیکشن کمیشن دی بل کوم مشین جوړ کړي خو د ټیکنالوژۍ نه دی کار واخلي. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے.
په دغه اړه می په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویان عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الیکټرانیک ووټنګ مشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلیمان کې د حزبي اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنې ورکولې شي.
حکومت کار با پارلیمنت نو څه منځوري او پارلیمنت کې اپوزیشن حکومت دوا با چې شي باندې اتفاق وکړي هغه اتفاق ولاړ شي الیکشن کمیشن ته. بیا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه
خو تیر ورځ د اطلاعاتو او پاکی وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزبي اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزبي اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلیمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
منګ دا ویو چې په پاکستان کې داسې قانون سازی کوي پکار دي چې پارلیمان ته دې رجوع شو په هغه باندې ډیبیټ شي نه چې هغه پارلیمان ته خپل فیصله ووري. په دې باندې درې څلور کاله منګ ریکوست کول چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن ووري چې منګ تاسو سپورټ کو.
یاد دې وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الیکټرانیک ووټنګ مشینانو تجویز رد کړی وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیرشو تحفظاتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلیماني امورو کمیټې کې داخل کړی وو. خو د الیکشن کمیشن د دغه تحفظاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الیکټرانیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په راروانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بیل پارلیمان ته وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اسلام آباد پولیس وایي د جامع حفصې د محتمم مولانا عبدالعزیز پر ضد علاقه وروسته مقدمه درج کړې چې نوموړي د دې دینی مدرسې له ودانۍ د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز د سپتمبر پر 13 رسنیو ته په جاري کړي یو بیان کې ویلي ځایي انتظامی ورسره منل چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او دا چې پر دوه پلویانو به سره جومات او یا هم جامع فریدیه ته په تګ او راتګ هیڅ بندیز نه وي. د اسلام آباد انتظامی د سپتمبر پر 19 له مشالې ډو سره په خبرو کې دا پټاګه نه کړی شو چې د عزیز پر ضد مقدمه دارې دوه باوجود هغه ول تر اوسه نه دی گرفتار شوی. د ګوهر مسجد رپورت.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې ترخه ورستو د سره جماعت یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظ لودانۍ څخه د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو د اسلام آباد انتظامیه دا هم ویلی دی چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپارې تانې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له وجې یې نوم نه خولو ډډه وکړه. د ستمبر پنی نسم مشال ریڈیو تا ویل چې مولانا عبدالعزیز د شنبه یا خالی په ورځ مقدمه دایر کړه چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ اقدامات شامل دي. دو وویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه په نوم د انجنۍ د مدرسې په ودانۍ د طالبانو بیرغونه لګولی وو او چې کله پولیس سرتیری یې د لرې کولو لپاره ورغلل نو هغه یې مخه ونیولا. پولیس چارواکي وایي پر مدرسې د طالبانو د جنډو لګول او بیا د پولیس سرتیرو مخه نیول ناقانونه کارو، نو ځکه یې د عزیز پر ضد مقدمه دایر کړه. عزیز د سره جماعت خطیب او د جامع حفص انتظامی مشر یا محتمم دی. نوموړي 13 میاشت تر هغې وروسته د جامع حفص په ودانۍ د طالبانو بیرغونه وجړول چې طالبانو دا کابل په ګډون د افغانستان کنټرول تر لاسه کړی وو، خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لرې کړل. د ستمبر په 18 نیټه د مولانا عبدالعزیز پلویانو یو ځل بیا د جامع حفصه پر ودانۍ د طالبانو جنډې ولګولې. د ستمبر په 18 نیټه باندې د لال مسجد پخوانی امام مولانا عبدالعزیز خبریالانو ته خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د انتظامیه سره د دوی مذاکرات کامیاب شول.
بعض احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامع حفصہ کے اندر جو جھنڈے لگائے گئے تھے طالبان کے،
دوی اویل چې دا مذاکرات په دې بنیادونو باندې کامیاب شول چې انتظامیہ دا و منل چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ کړی شوی دی او د اسلام او د شریعت د پاره با ګامونه پورته کول کیږي. او بل دا خبره چې په دوی او د دوی په ملګرو باندې د لال مسجد او جامع فریدیہ په تګ راتګ باندې کمی پابندی لګیدل شوی وی هغه به هم لری شي
اور حکومت سے منوائیں گے.
اسلام آباد دا انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر دفتر دا ستمبر پا نینسما مشال ریڈیو تا وو ویل چې دا پولیسو دا پرچے پا اساس یہ دا نموڑی پر ضد اقدام نہ دے کڑے او مقدمه سیل کړی دا. د چارواکي هم نه غوښتل چې خپل نوم وخی او دا یې هم روښانه نه کړه چې انتظامیه ولې تر مقدمه دایرې دو وروسته عزیز نه دی گرفتار کړی. خو زیاته یې کړه چې د ستمبر په 13 په ماښام مهال لا مدرسې د طالبانو جنډې لرې کړې او سیمه یې د مولانا عبدالعزیز له پلویانو پاک کړه. چارواکي زیاته کړه چې په دې عمل کې یې هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د ستمبر په 19 نیټه هم د جامع حفصه په خوا او شا کې د پولیس چارواکي ولاړول. یاد د وی د پاکستان حکومت په کال 2009 کې په لال مسجد کې تر فوجي عملیاتو وروسته تر یو مودې لال مسجد او جامع حفصه تړلی ول. هغه جماعت ته لسکونه وسلوال ورغلی ول او د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ د شریعت نافذولو غوښتنه کوله او په دې عملیاتو کې لسکونه کسان وژل شوي هم وو. فوجیانو د سره جماعت د محاصرې په عزیز گرفتار کړو او پر ضد یې مقدمه دایر کړه. د پاکستان سپریم کورٹ په 2009 کال کې عزیز خوشی کړ او هغه راسه نوموړی د جامع حفصه جامع فریدیہ او سره جماعت د مشر او منتظم پتوګه دندا پر مخ وړي. گوهر مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې په تیرو دوه ورځو کې شوي لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او له شلو زیات نور ټپیان دي. د دې حملو ذمهواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل له اسدالله لودی نه اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې شوبو ګډوډي یا بېاطمیناني منځته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له شلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبي کراری وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاک افغان کارپوریشن فورم لړخل افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي د دې مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې اړمنو خلکو ته وویشل شي او پاتې به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو دا مرسته چې په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم له لارې طالب چارواکو ته وسپارل شوه. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبیدالله چې طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلی و خبریالانو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنه مواد دې راغستې دي چې پکې غوړي چینی خوړو وریجي او دغه شان د نور د خوراک سامان چې دي هغه راغستې دي. دا رسېدلې تورخم ته دلته د افغانستان د حکومت نماینده ملوث مبارز راغلی دي چې ته به دا هند ورکړو.
عبیدالله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن فورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې دغه نمایندګان موجود دي دلته په تورخم باندې نو دوی یو مسلسل یو پروسه راښکړې ده چې د افغانستان د خلکو سره دا کوم وکړو شي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي موادو کم از کم خلکو ته کمی نه وي. دغه شانتې صحي بخش کې دوایانې او نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هغه هم را روان دي. نو دا تعاون او درونولۍ دا جذبه چې د ځوانو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار د رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19 نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منسوبینو د مرستو مننه کړې او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19 نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیاره کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لیږدولي ول.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
عوامی نیشن گوند و جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19 د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. تېره ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پوله یې د څو ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لیډیو ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19 د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 رکنه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې وړو چینی دارونه وریجي شامل وي او دا مالونه په تورخم کوله د سپتمبر په 19 په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرل عابدالله وصول کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یکشنبې په ورځ وشوې د طالبانو موټر په نښه شوی و. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوی چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. پرون یکشنبې هم د طالبانو په یو موټر په چاودنه کې یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل له نړیوال هوایي ډګر پرون د کامیر شرکت سوداګریز الوتکې اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مسؤلان وایي تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګریزې الوتکې ورغلې دي. په روس کې د ایواني دیني لپاره پروانو ټاکنو کې خی کرملن پلوا واکمنه یونایټډ رشین ګوند د بریا ترلاسه کولو په درشل کې ده. دا په صحرای ده چې د دغو ټاکنو د دلو د بهیر کې د بد انتظامۍ او د رایو د غلط استعمال تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19 پای ته ورسېد.
نمشال رادیو لن خبرونه اوریدل. اوس ول موضوع سباندې وی میاشت زن ورسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریز الوتکو په مخ رسپن پرانستل شو. د سپتمبر په 19 دغه هوایي ډګر د کامیر هوایي شرکت یو سوداګریز الوتکې اسلام آباد ته ولاړه او تمه ده دویم پرواز یې د چهارشنبه پر ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د ښځو په ګډون ټول کارکونکي بیرته دندو ته ستانه شوي دي. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایی ډګر د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستانډارډ مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکي پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. ښاغلي وفا ازادي راډیو ته وویل له دغه هوایي ډګره پرون تر څه باندې میاشتني ځنډ وروسته د کامیر شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسېده.
میدان کابل
د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته د کورنیو او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکي پلوه دا ډګر دې ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناسته او پرواز وکړي. له دوو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ډګر ته پروازونه ترسره شوي. میدان له تخنیکي اړخه او مسلکي پرسونل له پلوه چمتو دی.
ښاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایي ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځېد چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو وویل چې هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالره زیان اوښتی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس د دغه هوایي ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکي برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د هوایي میدان امنیت خوصل پسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سی خراب وغه هم جوړ سی تر ډیره حد صرف د ملکی رادار برخه کې تخریب سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مختره قطري هیواد او ترکی هیواد شرکتونه وي همکاري کړي د تر ډیره حد مشکل دی حل دي. کارمندان بیرته ټول په جیسی دي هم کجنه برخه ته کجنه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشي موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیتو ته خلک خوښ دي خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټکټونو بې ساري لوړه بیا ده. په تیرو دو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بایه $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خوا شاوخوا $200 وه. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په داسې حال کې چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې، د موج تحول په نوم یو سیاسي ګوند د ښځو په اړه د طالبانو د پریکړه د اسلام او قانون خلاف بولي. دا سیاسي ګوند وایي طالبانو له نجونو او ښځو هغه حقونه اخیستي چې اسلام او قانون ورکړي دي. پر طالبانو وروسته تر دې نیمه کې زیاتې شوې دي چې د جمعې په ورځې د ښځو چار وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم ونوماوه. طالبانو په عین وخت کې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه به ژر پریکړه وکړي. نور تفصیل د مونږ خبريال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب غږونه مخ په پراخي دودي. د غوښتنې ورسره تر هغه پراخيږي چې طالبانو د جمعې پر ورځ د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم ونوماوه او د غشاني لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د افغانستان د موج تحول په نوم ګونچ مشري د ولسی جرګې پخوانی وکیل او د قطر په تیرو بین الافغاني خبرو کې د جمهور رئیس غنی د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی او غړي فوزیه کوفي کوي چې یک شنبه پر ورځ طالبان توران کړل چې د خوځو حقونو ته پام نه کوي. د دې خوځښت غړي مرزیه احمدی وایي له کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوځو پر وړاندې پریکړې د اسلام او قانون سره ټکر کړي.
دور نگه داشتن زنان و محروم ساختن آنان
لکار څخه د خځو لری کول او لدوی سره تبعیضی چلن کول د اسلام مبارک دین د نړۍ د اسلامي هوادونو لکنو او د افغانستان د کلتور خلاف دي. له همدې امله دوی ته د کار اجازه او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې په ځانګړي ډول د نوي جوړښت په رهبرۍ کې ونډه د مبارزو خځو له بنسټیزو غوښتنو یو ده.
مبارزه انکشور است.
په افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د خوځو نجونو لوی اندېښنه د دوی د تیرو شل کلنو لاسته راوړنو ساتنه ده. زده کړې او دنده د افغان خوځو هغه دوه مهمې غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د خوندیتوب لپاره غږونه پورته شوي. که څه هم له طالبانو د شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او خوځو ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه کوي چې د خوځو حقونو ته درناوی لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل دوی خوځو ته په روغتیا او پوهنې وزارتونو او د کابل حامد کرزي هوایي ډګر دننه د کار اجازه ورکړي او ژر به د دوی د زده کړو او په نورو ادارو کې د دوی د کار کولو په اړه پریکړه وشي.
په نورو برخو کې هم کار روان دی، تر اوسه پورې پروسه ټوله تکمیل شوې نه ده. البته د ښوونځیو په اړه باندې هم تصمیم تر کار لاندې دی، چې هلته د دوی لپاره د ترانسپورتي مسایل او د تعلیمي ماحول د مسؤلیت مسؤلیت په اړه باندې یو منظم چوکاټ برابر شي، د دې لپاره کار روان دی. انشاءالله امید کېږي چې دا مرحله هم توی شي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم د خوځو حقونو ته درناوی او د دوی ټولنیز فعالیت ته اجازه ورکول دي. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي ښځې او فعالینې له افغانستانه ووتي، خو هغه چې پاتې غوښتنې یې معلومې خو د خپل راتلونکي ګونګ برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د خوست فرهنګیانو مدني فعالان وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی په خبره خوست د علم، ادب او فرهنګ لاړخه یوه بډایه سیمه ده. خوست پکې د پخوا په شان ادبی بندارونه، مشاعری، غزلیز مخامونه او ورته پروګرامونه نه جوړیږي. بل لورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکی وایي دوی به د فرهنګیانو، رونندو او ځوانانو د یو موټی توب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې پلان او عملي کړي. نورحال په دې رپورت کې.
خوسته یو فعالانو مشال راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی، لکه څرنګه په تېر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومېږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب شارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سر ټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو، او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کېږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کورو مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواهشه اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول، او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنۍ شوي او ډیر نه تر سترګو کېږي.
زمونږ خبریال رپورټ مو اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې د شمالي افغان او بهرام جان په آوازونو د ټپې اورو.
بل تارا سوالوں تم ہات وید غریبان کچکون دل بنے اتری نگلی کروں کھلی سخی آندھی تو ہر چا زڑ گئے ساتھی نہ ہو زڑ گئے ساتھی نہ روزان مخی وطن تک سیالانو سرو کا مد کمسل سرکڑا مشرمے دما ہو شرمے دما اللہ پدا سے مخمیان کرم شمس و قمر کا شرمندہ والا رنگ والا شی دور ما خام شی غم دراشی لکم رغی چی ما خام شنی ونی لزینا ونی لزینا گر منترا نہ کدا نشو نوے
خیالونه چیز دیو کرم دیدنونه تپتیا تراش جانانا چیز سپین غر اکرو سیدونه تپتیا تراش جانانا تپتیا تراش جانانا دل دینا حال بدل کا دل کا مستیوں نے گل دی بویاں دسڑ میں دیر درنا خفا دے مت دی ٹول مرد روم یلی دینا ہو
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو اوس یو بل رپورٹ د جنوبی وزستان په واڼه کې د سپتمبر پر ولسما د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه کې دوه کسان مړه او درې زخمیان شوي ول. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د کوز دی په تورمنګ دره کې هم د ځمکې د ملکیت پر سر لانجه کې وو کسان ووژل او ولس ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا ورګډي کړي دي او د ملکنډ په بېلابېلو سیمو کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو چارې هم پیل کړي دي. دا چې په خیبر پختونخوا کې د ځمکو پر سر د لانجو او په نتیجه کې د تاوتریخوالي پیښو تر شا لاملونه څه دي دا به د شاهین بنیدي په دې رپورټ کې واورو.
د سیمې ولسی مشران، وکیلان او د چارو شنون کې وایي چې د ځمکو د ملکیت په سر اختلاف وړاندې همو او اکثر با جګړې د جرګو مرکو له لارې هوارې شوې، خو په تیرو څو کلونو کې د سیاسي بېقرارۍ، بدامنۍ او د یو فعال نظام د نشتوالي له کبله د ځمکو په سر د تشدد پیښې نورې هم ډېرې شوې دي. د جنوبی وزیرستان یو ولسی مشر ایاز وزیر وایي چې د کله نا قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډې شوې دي، د ځمکو په سر لانجو بیا سر راپورته کړی دی. نوموړی وایي په ډېرو سیمو کې دا رقم جګړې ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او حکومت تر اوسه د یو متبادل نظام په عملي کولو کې پاتې راغلی دی.
کاغذات نستا تاریری شکل کو نستا دے چا سرا وہ پچار دادو چا کو مات مقصد ادا پٹوار ولا جی پٹوار وکو ولا تا پل تو صدا کے زم سری اسی دل کو لا تراس و نو دے می لیا آغا سسٹم پہ رنگ رنگ پانگ اس دا نہ دفتری نہ درمی نہ چک چار کو نہ ولا تا تو مسئلے مسائل ریموٹ کنٹرول گلرے نہ دا ارتھ چالی جی.
خو په پیښور پوهنتون کې د سولې د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې په تیرو څو لسیزو کې د نصاب او میډیا په وسیله تشدد ته ډیره وده ورکړل شوې ده. په حکومتي پریکړو کې د ولس برخه لږه ده او سیاسي او اقتصادي بېقراري د ټولنې جوړښتونه اغیزمن کړي دي. نوموړی وایي حکومت په ملکنډ کې د ځمکو د ریکارډ جوړولو کار پیل کړی دی، خو په دغه کار کې ولسی او قومي مشران نه دي شامل چې په نتیجه کې د تشدد او تربګنې پیښې رامنځته کیږي.
یو نسل نه بل نسل ته چې کم انتقال شوی دی نو دا په انفارمل طریقو شوی دی، اوس دا غیر ریکارډ جوړیږي نو هغه کې مختلف نسلونه د خپل تیر نسلونو د بعضې فیصلو سره اتفاق نه لري. نو دې عمل لپاره پکار داوه چې دا فارمل چې کم میکانیزم دی یعنی د بیوروکراسي دا د دې لار نه می اختیار شوه او اوس چې کوم قانون تعزیز الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن 2017 اکټ راغو 2018-19 په مختلف شبو کې راغو رومبه دارا غلې دې د ډیسپیوټ سیټلمنټ اول شوه به او بیا د اغه سیټلمنټ په نتیجه کې د مکو ډاکومنټیشن شوه به دا مسایل به کم وي.
په شمالي وزیرستان کې خبريال او شنون کې گوهر وزیر بیا د جګړو ذمہوار د ځمکه د ریکارډ نشټواله او د منصفه نظام بولی. نوموړی وایي حکومتي ادارې کمزوري او غیر فعال دي او د منصفه روایتي نظام دومره ګران دی چې هر یو وګړی ترې ګټه نشي پورته کولی.
په دې کې بیا خاص کر ځنې مشران وځو دا وایم چې هغه هم مولا وستي ځکه چې هغه
دغه کاروبار دی که چېرته د ځمکو په سر باندې دغه لانجې راپورته کول ختم شي نو بیا خو هغه دلته چې کوم د منصفۍ کلچر دی هغه ختم کېږي. یو منصفي باندې تقریبا د یو فریق نه د پنځو لکو نه واخله لس لکه روپۍ پورې لګي نو د دوی کاروبار ورسره تړلی دی. بل طرف ته مونږ که وګورو نو هغه ریاست د انضمام نه وروسته هم ریاستي ادارې په دې شي کې مخلصې نه دي. کنې دلته که ریاست وغواړي نو دغه د مځکې لانجې ختم کېدای شي ځکه چې هر چا ته خپل پوله خپل برید معلوم دی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره تیر کال د الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نوم یو قانوني مسوده منظوره کړې ده خو دا قانون تر اوسه په سمه توګه عملي شوی نه دی. د پېښور های کورټ وکیل او د قانوني چارو پو سنگین خان اډوکیټ وایي چې په دې قانون کې ډېر ابهام دی او د ولس خوښي او مشورې ته پکې ډېر ځای نه دی ورکړل شوی.
نو دا غی کل هم اختیار سے ہو نہ گورنمنٹ پر ہو اور یہ گورنمنٹ کے فرض کو تھا نہیں گورنمنٹ سے کہ بیا راجی نہیں وہ پک خپل ممبر شامل ہو کیم دا ای ڈی آر خلاف کہ کم دا اصل کول دا غو نو اگے با نم خلق سوالات سے شروع تھے یو فیصلہ ہو شی نو دے کہ بعد اصل دا غی پروویژن نو هغه خبرین لا د نشوي ندي لا سرته رسیدلی ندي. نو دې له پکار دا دی چې یو واضح قانون د کریډیاري چې هغه خلکو ته مخې ته راولي.
دا یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو قامونو او خیلونو ترمنځ د ځمکې په سر له مودو راهیسې لانجې را روانې دي چې په نتیجه کې یو شمیر خلکو ژوند بایللې دی. بلخوا حکومت وایي چې په ټوله صوبه کې د پټوار د نظام په کمپیوټري کولو او د ځمکو د ریکارډ په جوړولو کار کوي چې ورسره به د دې لانجو د هواري لارا پیدا کړل شي.
د شاهین بنیوی رپورټو د سواد تعلیمي بورډ د لسم او دولسم جماعتونو د سالانه امتحانونو نتیجې په داسې حال کې اعلان کړي چې د کورونا وبا له وجې د ازموینې یوازې په مخصوص مضمونونو کې اخیستل شوې وي. پر دې سربېره د تعلیمي بورډ په تاریخ کې د اول ځل لپاره زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړي دي. د لسم او دولسم ټولګیو په امتحانونو کې په مجموعي توګه 2,500 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې ورڅخه تر 90% زیات کامیاب ګرځول شوي دي. مشال لډیو د خبریال نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې یو سندره.
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د ضلع بونیر شانګلې او سوات لسم او دولسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکو د کورونا په هدایتو کې امتحان ورکړی او نتیجې اعلان کړي دي. د تعلیمی بورډ تر مخه دولسم کې په مجموعي توګه 9,355 تنانو برخه اخیستې وه چې پکې 20,272 تنان پاس شوي دي. په دولسم کې 1,100 نمبرو کې 4 تنانو 1,098 نمبرو سره وړمنۍ پوزیشن، 3 تنانو 1,096 نمبرو سره دویم او 1,004 نمبرو سره 4 تنانو دریم پوزیشن ترلاسه کړو. د نتیجو په مقابل د کوونکو مشال ریډیو ته وویل
ما نوم اسایش اسرار ده او په بیس کو سره کوټه سوال سټوډنټ یو الحمدلله فرست پوزیشن 1098 مارک سکیور کړی دي او احساسات خو ډیر زیات ته خوشاله دي ځکه چې فرست پوزیشن څه عام خبر نه ده. پر بزرګاو سټوډنټس کې فرست پوزیشن هغه ستاره ده عام خبر نه ده. او بل پیغام به مخه تداوی مې چې خپل وړو لا تعلیم د ور کوي چې دغه تعلیم باندې زور ور کوي هغه ما ودرو تعلیم نه ځکه چې هغه بس تاسو مخه ته د فخر وایس رغی نه هغه تعلیم نه ما ودرو هغه له مخه تعلیم خامه خاور.
زما نوم اسد اقبال پلان نه خورشید اقبال ګورنمنت ډیگری کالج نه تعلق ساتم او سواد بورډ کې فرست پوزیشن واغستو. په دې کې سر مهنت تاسو خبرو کې مهنت خو به ډیر ضروری ده چې دا پوزیشن چې ده پور کوډ مهنت نه سلیږي کم اس کم چې سر ایوریج سټڈی چې دا یو ماشون لږ پکار ده 10-12 غنټه پوری پکار ده ډیلی.
په لسم جماعت کې په مجموعي توګه 3,315 کسان امتحان ورکړو او پکې 2,012 زده کوونکي پاس شوي دي. د رنګه په لسم جماعت کې 15 زده کوونکو په 1,100 نمبرو کې 1,098 نمبرو سره اولنۍ پوزیشن، 15 زده کوونکو 1,096 نمبرو سره دویم پوزیشن او 18 زده کوونکو 1,094 نمبرو سره دریم پوزیشن واغستو. د زیاتو نمبرو اغستو په اړه ځایي تعلیمي پوهان د کالج پرنسپل عمر علي وایي
دا مارس هم داسې راغلی دی چې 5% دوی سیوا مارس ورکړی دي. که دغه 5% سیوا مارس پکې نه وي نو دې ماشومانان به 70, 64, 50 دې کې به راغلي. خو خیر بیا هم زه د سیستم خو برای نه بیانوم خو حالانکه خامیانې پکې شته او ز دا ویش زما دا ویش ته دا خواهش ته ان شاء الله چې د دې سیستم ز به یو کلاو خط لیکم د سی ایم پنوم باندې او د چیرمن سی پنوم باندې چې کومه خامیانې زما په نظر کې دي نظم چې دا وزي او کم از کم د دې سیستم کې داسې اصلاحات وشي چې کم از کم زمنګ ما شمالان چې کم دي د مارس ته دوړ ختم شي او دو په انډیکیټ کې اصل کې زمنګ ټارګټ شي دی هغه انډیکیټ ته نو چې هغه کې د ما شمالان کامیاب شي.
بلخوا تعلیمی بورډ امتحانونو مشر عمر حسین وایي چې زیاتې نمبرې د یو فارمولې تر سوري لاندې ورکړی شوې دي او دغه د ماشومانو حق دی.
مین ایشو دا ده چې دا آپشنل سبجیکټ دی، میتھس دی، فزکس دی، کیمستری ده، بایولوجي ده، نو دا داسې سبجیکټ دی دغه نمبرې نه کټګي، بلکې دا ماشومانو کم چې 1098 پوزیشن باندې راغلي دي نو مې به چې دی نمبر 1100 وي خو لکه مطلب دا په دوباره په دریباره په تین پیری باندې استادانو چکړي او بیا د ریزلټ ورکړي.
د پاکستان حکومت سخت کال د کرونا له وجې د لسم او دولسم سالانه امتحانونه په مخصوص نیم مضمونونو کې اغستو فیصله کړې وه او تعلیمي بورډونو ته وعده شوه چې دا اغستې شوی امتحان په تناسب سره به زده کوونکو ته په نورو مضمونونو کې نمبرې ورکول کېږي. دې ترڅنګ 15% نمبرې به ورته اضافي په دې وجه ورکول کېږي چې د زیاتره زده کوونکو د کرونا چټیانو له وجې وخت ضایع شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندرے